السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خبريږي. نن دوشنبه ده، د لندی قوس 15 د نومبر 15 پایل په خبرونو کوو. نن دوشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پایل سو. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، په دغه درې ورځني کمپاین کې به 5 میلیونه او 300 زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي واکسین سي. هغه زیاته کړې،
د قومي مخاورو علماء کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم داله چې په سیمه کې زموږ له واکسیناترانو سره مرستندوی اوسیږي تر څو موږ وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
په لړم یا عقرب میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سوی و. دغه واکسینونه په دې وروستیو کې کور پر کور نه کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن 30 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ګوزن یو پولیو، یو وایرسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولی سي ماشومان ورڅخه خوندي کړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن پکې ختم شوی نه دی. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو ځینو ډلو نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هیواد کې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دغه غورځنګ په یو بیان کې ویلي، دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي او له خپلو لومړنیو حقونو هم بې برخې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي، د ښځو او نجونو په وړاندې زور زیاتی یوه اوبا ده چې د بشریت د شرم سبب سوی دی. هغه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو ورځې په مناسبت چې هممهاله ورسره د یوې اونۍ لپاره یو کمپاین پیلیږي، پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هیڅ هیواد او ټولنه نسته چې اغیزمنه سوي نه وي او وضعیت د لا کړکېچن کېدو خواته روان دی. د ملګری ملتونو سرمنشي د عدالت او حساب کتاب لپاره د فوري اقدام غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونو وایي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ پلمه نسته له شعار سره پیلیږي، او له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پر مخنیوي پانګونه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په بلخ کې په نشو د روژدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستري مرکز د پرانیستې خبر ورکړ. د دغه بنسټ د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ییزې مشرې حنان بلخي افغانستان ته د سفر پر مهال دغه مرکز پرانیستی. وړاندې ویل سوي چې په روانو 10 میاشتو کې به په نشو 640 روژدې ښځې او 140 روژدې ماشومان په دغه مرکز کې تداوي سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډله د پاکستان په وړاندې پایلوبې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې سبا سېشنبه د درې اړخیزو سیالیو پایلوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې افغان لوبډلې څلور لوبې ترسره کړې او په څلورو لوبو کې درې بریاوې خپلې کړې. دوه ځلې متحده عرب امارات او یو ځلې د پاکستان نو لسکلانو کوم لوبډلې ته ماته ورکړه. نو په ټوله کې د دې سیریز موخه راتلونکي د نو لسکلانو آسیا جام ته چمتووالی او چې ماشاءالله ډېر خطر سره شو. ځوانان هم په توپ چونه کې، هم په توپ وهنه کې، هم په ډګر ساتنه کې دوی ډېره ښه کارکردګي وکړه.
د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته ماته ورکړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ وایي چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي ویشتلي دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای یو لوړ رتبه سلاکار علی لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری اجنس د راپور لمخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری اجنس پرون خبره کړې. د اسرائیل جنگي جت الوتکو د اکتوبر میاشتې پر شپږویشتمه د ایران پر ځینو اهدافو بمباری وکړې. دغه بمباری څو اونۍ وروسته له هغې وسوه چې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلي دغه حمله یې د لبنان د حزب الله او د فلسطینیانو د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په ځواب کې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله او حماس ډلې چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي تروریستي سازمانونه ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده.
یا د ژوند شتمنی.
سلامونه، د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص زوسی احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ همکاران موږ سره مختوری او د خبرونه د دوی په ملتیا با تر پای پوری تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو، دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوری د غاخونو ستونزې زیاتې دي، هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له خپل غاخونو څخه د خاصاتنه وکړي، یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دي یا ډاکټرانو ته توصیه کوي، دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه د سالم وساتي، د خپل د غاښونو د درملنې په برخه کې د ښه توصیې ترلاسه کړو، او دا چې څنګه خپل غاښونه سالم ولرو، تر څنګ یې غاښونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري. پر همدغه موضوع نن خپرونه کې مو بحث ازن کړی دی، او په خپرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې د همدغه موضوعاتو په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کوي. په خپرونه کې به را سره د غاښونو او د خولې ناروغۍ معالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت، ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمد زئی، او ورسره د غاخونو ډاکټره مینا بهادر زئی بنن په خبرونه کې منګه سره اوسی، او دوی به هغه لاري چاري ښکاره کړي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سمه توګه باندې ساتنه وکړي، ترڅو د غاخونو له بیلابیل ستونزو او ناروغۍ څخه دوی خپل ځان په امان کې وساتي. اوس هم ورته ډاکټر صاحب سره واصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وی چې غاخونو د انسان په ژوند کې څومره مهم دي؟
تاسو پوښتنه په ځواب کې ووایم چې غاښونه د انسان هغه مهم اهم عضو دی، اعضای چې دولو یعنی د غذایي توکو پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو، او همداسې خبرو کولو، یا فونتیک چې موږ ورته وایي، هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډیر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح، هغه تلفظ صحیح نه ترسره کیږي، او همداسې ژول هم ښه نه په ښه توګه نه ترسره کیږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنی غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کیدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم
رامه پسی. بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغه غاخونو لاري ممکن میده متضرر شي، که راته دا شرح کړی وای چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغه د غاخونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
ما مخکې خپل غذایي توکي باید میده ته په داسې شکل سره ورشي چې داسې یعنی غټي پارچې نه باید وشي، چې هغه په خولې کې د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، ماتې شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکې غټې ورشي، هغه صحیح میده نه شي، بیا هغه میده باندې فشار زیاد راځي، باید زیاته موده په میده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته جست نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، چې دوی ته هم خرغلاس وایم. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟
مننه، سلامات اوسئ. اخلي اوسئ زم په خپل وخت خپل سلامونه تاسو قرآن ته ټول ولیدونکو چې موږ ستاسو خپرونې له لارې ګورو،
وړاندې کوم ته مستور خو سي په شروع کې باید موږ غاغ تعریف کړو او غاغ وپیژنو چې غاغ څه دی. که په لږ تعریف موږ غاغ ته جوړ کړو، غاغ عبارت له یو سخت نشت څخه دی چې په منډیبل او مغزلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غرس شوی دی چې کتنې او پورتنې جامه کې زموږ غاښونه وصل شوی دی او سپین رنگ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویسو چې موږ باید په عام اصطلاح باید کوشش وکړو د خپل غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریګان لري چې مونږ کولای شو د مسواک نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د کریم دندان نه استفاده وکړو، مونږ کولای شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې ترڅو زمونږ غاښونو باندې کوم ژیړې لایې وسی یا منګونه وسی دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه وسی. که چیرې مونږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو نو غاښونه هم د دې چې مونږ سره یعنی ژمن پاتې کیږي. که مثلا ساتنه یې وشي تر ډېره وخته مونږ سره دوستی کوي، یا که مونږ ورسره دوستي وکړو ساتنه یې وکړو نو هغوی مونږ سره ژمن پاتې کیږي. نو که چیرې ساتنه ونه شي، پاملرنه ورته ونه شي، حفظ الصحه مراعت نه شي، نو طبعا وخت مرور د وخت په زمان سره خرابیږي. مثلا کریز ته مبتلا کیږي، غا خرابیږي، نو بیا مونږ مجبور یو چې د غاښو ډاکټر ته مراجعه وکړو او خپل غاښ د تداوي لاندې ونیسو.
مننه ډاکټر صاحب، به هم تاسو ته درګرځم. اوس هم ارزو زموږ بله ډاکټره هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصله پاتې شوې ده. ډاکټر صاحب مینه بهادر زیده چې له دې څخه به وپوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کیږي، یا بوسیدګي دندان، یا د غاښونو بوسیدګي. که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي؟
کریز دندان یا هم دینټل کریز او یا هم د غاښونو چینجی. اول وایي چې د دینټل کریز څه شی ده. دینټل کریز خپله کریز یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي، یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي، نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي. په عموم کې ویلی شو چې دا ډېر ډولونه لري، لکه عموم ډول یې دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده، چې دا ډولونه ډېر عموم دي. نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده، ریزیجوال کریز، کاویټیډ کریز ده، نان کاویټیډ ترامپنټ کریز، همداسې نور نوع ټایپس هم لري. زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په باره کې معلومات درکړم چې موږ ګران هیوادوالو ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځنه ځان ته معلومات ولري. نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیه چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي، همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز، یعنی خپل هغه جاف دهن کې او یا هم د خپل خوله کې خراب شوی وي، د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي، دته پرایمري کریز وي. او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویه، چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړي وي بیا هم دا غاښ په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي. موږ کولای شو دلته ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلی ده بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي. موږ څونه نور کریزونه لرو لکه مکولا کریز ده، پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده. ځینې حالاتو کې مریض راځي ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سره او یا هم همغه سوپرفیشل کریز لري، نو راسته خو نه شي کولای چې د دې حالت کې همغه ناس جنرم دندان چې د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان چې د خپل غاښ ځوان دی ستي د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خطر هغه ایسته کی. نو د حالت کې صرف همغه اوکلوزال سطح او یا هم همغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه ورنه پاکوي بیا نور خپل هغه حالت عادي کې ډکوي. د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو، شاید د ډاکټر صاحب نه کوم ذره د همدغه پوسیدګي یا هم د همدغه دنټل کریز کریز چې ما وویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي، یو ذره هم چې پاتې وي کې چې همدغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي، د حالت ته بیا مونږ وایو سیکنډري کریز.
ډیره زیاته مننه. اوس هم زوم یو اوریدونکی زمونږ سره د تلیفون پر کرخ وصل شید و به ورو چې دوی ډبل ستونزه لري. سلامونه، وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل ستونزه شریکه کړئ.
از سلام د غافو مشکل دی د غافو مشکل د ډاکټر سم زیو پښتنه کوم د غاخ چې برمشي دوباره دکی او بل پښتنه دا و چې د دغه راځي د وای کی ماشوم د مخامخ تر په سر په سر راځي د څنګه شي تاسو پری دی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اتکلن ماشومي دا خونه او باسي کپری دی د غاخ په سر باندې بل غاخ راځي د مصد دواړه طرف ته دا نه پښتنه و نور ډیره مننه کور مو ده
ډیره زته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدل د چي زموږ دغه اوریدونکو دغه مسله شریک کړم مهرباني
دا اول سوال لکه ټلیفون لاره کوي هغه نو څه کوم چې ما تفصیل نه وادر نه تاسو ورته چې یا راستل چې هغه اول سوال دی سوال وځو والی سی وځلو
بل مهرباني په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غستونز دوی شریک کړی د پم دی به تاسو خپل ځوابر کی
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه اثر پسات لږي کله چې د غخو هغه د شیدو غخو چې دی هغه ولې غخو د شیدو کله چې دا غوې موده خدمت شوی او سږي یعنی هغه سمو د لچیا لکی او تفایل شوی او سږي او دایمي راخه هغه موده چې دغه عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی وو چې دا د سیمان ته مراجعه وکړي هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دغه شاته راوتلی دي هغه سر هغه احساس کوي نو چې دا سر په سر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه ځما کوزنی وو چې دی او هغه قوس په کافي اندازې سره دا کوم تیرات راخونه چې په خلیته راخیږي هغه ته ځای نه وو چې دا د سیمان ورته ورسته یعنی چې څنګه یات یا بیا دا غوډینی راخونه مراوسی چې دا د سلپیچ یا ورته د سې ورته وایي د کلی شي هغه البته کوم د سفیدان چې هغه مناسب وګڼي او هغه یو پلان نو ته جوړي هغه بیا په هغه او د سلپیچ ته یې ورته کوي او کدا سیمه د شیدو مثلا د شیدو راخو سي دي هم زمان دواړو وسی ځایني او لکشي وسی دي دا د سلپیچ ورته
اوس ډاکټر صاحب اساسي پوښتنه ممدل ته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره همدا د ماشومتوب دورې څخه کنه تر هغه چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه همدا ماشومتوب نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي
ساتنه محافظت یا وقایه چې د غاخون تور شي خراب نشي کله چې اغه لوګي راځي په راتلې دی او له هغه وخت ریسو لاستنی کېل چې ماشوم دا باید والدین توجه لري د دې لپاره ته هغه مخصوصه د سپټونه او هغه پاتي سری وقام پاتي پکې دی هغه پښته دی هغه په واسطه باندې خپل والدین باید د پاتو ساتي دا ورسره چې ماشوم سره لته ځاتی دی دا د هغه برستولو توان لري اته والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي دا هغه سره هم کومک وکړي تر څو چې یعنی د غاښ هغه محافظت هم داسې د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې وي یعنی راښکېږي راښکېږي د لمر مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدو دایمي وسیږي یا د شیدو یا شیدو غاښونه وسیږي د دواړو محافظت او مراقبت ډیر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې تعالی غاښونه چې دغولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې ارته لور دي ماشومان هم همداسې رول زیات ده او یو همدا وظیفه د شیدو غاښو چې د هغه غذایي ساتل د دایمي غاښ نه خلک چې بل یعنی د هغه خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ ورستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې د خپل ځای باندې نه راخیږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې کېږي چې غاښونه داسې کارو غیر راشي او د خاص نه د درنه یا بهر داسې راشي او د خلا لپاره دی یو غټه ستونزه او داسې لري چې به هم را مل تکول شي
بله ډاکټر سیبیو مسله چې د ماشومان د غاښونو په برخه کې ویغه ډیر کله ممکن د زین ماشومان غاښونه له وخت مخکې راوځي زین ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولېږي بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده څومره په دغه مراحل کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسې هغه خواړه د ورکو چې هغه په خصوص د غاښونو په واده باندې هغه اس کولای سي تاثیر گذار ورته کېدلی سي مفید کېدلی سي تا که ډول پیغام ډیر زیات شته دي
نو واقعیت شدید افرادی رسانه قابل ملاحظه زیات یو چې نو ورته دا د زین سیستمیک امراض دی یا کوم هورمونونه چې د انسان د وجود دا یا د انسان چې وده کوي دا هورمونونه دا ستونزه اکثر په ناروغانو کې رامنځته کیږي چې هغه جسمي وده کمه اوسي یا نور سندرومونه سیستمیک ناروغیانې ولري په دوی کې زیات دي او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي ځینې موضوعات کله کله دغه کله چې غاښ راخیږي د هغه وری باندې که سلته هدي پروسه شروع کیږي او همداسې ځینې ماشومانو کې دا نه راخیږي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې د هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کړي او همداسې د یو چکپ هغه وزت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کولر یا تغذیه ستونزې ولري یا الکتروسینه او داسې مسایل د ماشومانو چې هغه یو وخت چې باید د هغوی سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کړي ځینې مسایل یو که هغه مثلا نه اوسېږي دا موضوع مسایل په کې اوسېږي نو بیا هغه کیدای شي د غاښو ډاکټر هم ورسره مرسته وکړي او بل سوال هم چې د هغه پاکله وو چې کله وخت زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي کله چې ډاکټر د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي ماشومان خپل ماشومان ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي
مننه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږي چې خپله غاښونه څو ډول دي کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي یا ممکن په مسلک موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي قوي دي یا نه ماتېږي یا نه خرابېږي ته د خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایئ.
غذاو کې رول لري او همداسې په تکلم کې راسو د غوښو ډولو ته غوښو په عموم کې په دوه ډوله تقسیم شوي دي چې یو شیري غوښونه دي او بل دایمي غوښونه دي. شیري غوښو تعداد چې ده شل دانې غوښونه دي چې لس دانې په مکزیلا کې او لس دانې په مندیبال کې او چې غرس شوي دي چې دا چې دانې د د یو ماشوم خونه کې اوسي. نو چې کله شروع د غاښونو یعنی خروج د غاښونو کېږي د شپږ میاشتنۍ نه د یو ماشوم لاندې سنټرالې شروع کېږي خروج کې تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول شل دانې غاښونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیري غاښونه ټول تکمیل شو نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاښونه ټول ثابت پاتې کېږي. یعنی ټول شیري غاښونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته نو د دې اپر یعنی اپر سنټرال غاښ لیږي چې موږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلي دي مثلا کورنۍ کې هم اورېدلي دي چې وایي چې د ماشوم یو غاښ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي که نه نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاښون د شیري د غاښونو لیدلو مرحله شروع کېږي چې وکلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کېږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کېږي بغیر د اکسلام غاښونو نه. نو په دغه مرحله کې وکلنۍ کې اته کلنۍ کې نه کلنۍ کې نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه شیري غاښونه ولېږي او دایمي غاښونه وځي. چې د دایمي غاښونو شمېر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي که مثلا موږ اکسډام غاښونه هم ورسره وشمېرو که د اکسډام غاښونه هم عقلي غاښونه موږ مثلا پکې حساب نه کړو نو د غاښونو شمېر راځي اته ویشت غاښو ته. اته ویشت غاښو ته راځي چې د یو مریض شپاړس غاښه په اپر فاک کې اوسي او شپاړس غاښه په لیور فاک کې اوسي. نو بغیر مثلا وکسډام غاښونه که موږ مثلا وکسډام غاښونو ته راسو د هغې خروج معلوم نه ده. په بعض مریضانو کې مثلا 40 کلنۍ کې خروج کوي، بعض مریضانو کې 30 کلنۍ کې خروج کوي. او اکسډم غاښونه یا عقلي غاښونه چې موږ مثلا ورته وایو کنه، نو د دې خروج د څه خاص مدت معلوم نه ده. د 2 کلنۍ نه شروع او 10 کلنۍ نه شروع کیږي تر 50 کلنۍ پورې. بعضې کسانو به تاسو اوریدلي چې وایي مثلا زما عقلي غاښ خروج کوي، مثلا عقلي غاښ مې ووته، نو دا د دې موده معلومه نه ده. امکان دی ولر دیو شخص یا دیو مریض په 40 کلنۍ کې راوځي، دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لري 50 کلنۍ کې راوځي یا دو مثلا 20 کلنۍ کې راوځي، نو د دې خاص مدت معلوم نه ده.
مننه ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو د اوریدونکو په لور چې زمونږ کوم اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه بسوي. سلامونه، وخت مو په خیر مېرمنه.
وعلیکم السلام پرشی جان، خور سلام تا ته د ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته. الله دې وکړي چې جوړ به خور جانې. الله دې خوشاله کړي زستا چې نشانه اوریدونکو ته. د هلمند ولایت څخه سلام ډاکټر صاحبان ته وایم. الله دې خوشاله کړي ډیر شایسته موضوع متاکرې د خور جانې. نو زما خپل نظر دا غوړي خور جانې، دلته اکثر زما دیوالان چې دی مالی دي، مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې اختلاف خور جانې. خو خبره ده چې د خپل غاښو سره احتیاط مې کوي خور جانې. زه ټول بیل کې درته وایم، اکثر از ملګری چې د خورجانې مالی دي، لکه مثال د بادام زونه دی په غاښو باندې ماتي، مثال د چارمغز د غدې زونه د خورجانې دی په غاښو باندې ماتي. یعنی داسې کسان دي د خورجانې چې یو لړ مثال د خبرې پرې کوي، دوی د غچو ور چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غاښو د کې چاغه مثال د خبرې د غاښو په مشکل باندې اخته دي. نو په ټول اوریدونکو مثال د خبرې د اجازه به چې د خپل غاښو ساتنه وکړي، خورجانې د بس څخه استفاده وکړي، یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نشي. او د دې پښتنې مخورجانې د ډاکټر صاحبان ته خدمت دي. یاواله پښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دي، ډاکټر ته ځین مثال د ځینو ولایت کې ناغه ډاکټر صاحب بیا یو پېچکاری ورلګي چې مثال د ستا غاښ نشاسي، بیا مثال د خبرې په دادر باندې ته فون کوي، نو داري مثال د غاښ اکاجي. نو معمولا چې مثال هغه غاښ تکشل دي، دا سیول میاش نه تر سیول، یا مثال شل شې نه تر سیول، دا غاښ بغل ته بل غاښ پد تر وی خورجانې. نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پېچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي، دا د نشي پېچکاری دا د نتر دا انسان ته لګي. نو دا څه ثابت نه دا پښتنه چې واقعتا دا غاښ دې مثال دا پېچکاری چې دا تاوان کوي کنه کوي. اځوم پښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه موزر دي، لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلم سو، دا د غاښو د ضرر لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دي. دا د پښتنه ډاکټر صاحب چې راځي خو ځان ډیر بخښاله سو.
ډیره زیاته مننه ژوندوي سیم ډاکټر صاحب. مینا بهادر سیم را سره په ټلیفون پر کار خده. مغلی مینا جان نبا د پښتنه کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستوز شریک کړ. بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات دوی استفاده کوي، د څومره د غاخونو د کیفیت له لاس ورکول د غاخونو د خرابوالي په برخه کې رول لري.
بلې، مننه اوسې جانې. خپل انستيزي او هم د غاخ پښکرې هیڅ zarar بل غاختنه لري. مونږ هغه پښکرې هم د غاخونو د ډاکټربان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت هغه کاشته د ډاکټربان او غاخ مد نظر نیولې ده. هغه غاخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري، صرف اما غځي اما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي. هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پښکرې ورکو، کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري، امکان نه لري بدون له انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي. هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي، لکه د ورور خبره. بل حالت چې مثلا ما مخ کې ویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز، مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو، ځکه چې هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ له منځ نه یا هم هغه غاښ منځ کې ناس جنارم ده پول پلا ما باید مونږ لري کو. نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل پول په وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي. نو مونږ کله چې مونږ عصب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو، باید غاخته انستيزي ورکو. او د وروته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پیچکاری کول بل غاخته zarar نه لري. نو بیا که داسې کوم خبر وای، خپل سازمان دی امده ډاکټر صاحبانو دا کار منه کوو، د څونه کې چې مونږ یو غاخ تداوی کو او بل غاخ خراب کو، نو هیڅ کوم ستونزه بل غاخته نه جوړوي انستيزي هم پیچکاری کول. بل پښتنه دمو د ورور دا چې مخدرات مواد، مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې، نو هر شی چې اسلام کې باندې نو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل zarar لري. موږ یو مهم عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدراتو ده چې سبب د دې ګرځي چې غاښ کریس سي. صحیح کریس یا هم همدا خپله چنجی غاښونو کې پیدا سي. هغه څنګه خپل همدا مخدره مواد څوک خدای خبر څنګه له چیش نه جوړیږي، خراب موادونه جوړیږي، نو هغه موادونه سم نه دي. هغه کله چې هغه مواد خپل خوله کې ږدي، یا هم لکه نسوار استفاده کوي، سګر استفاده کوي، بیا بعد له هغې نه خامخا داسې خلک چې دوی دا شیان استفاده کوي خپل د خولې پاکوالي ته یا هم اورل هایجین ته صحیح پاملرنه نه لري چې دا شیان استفاده کوي، نو بیا هماغه مواد خپله غاښونو کې پټن فشور کوي، یا هم خپله غاښونه کسب لري، پټن فشور لري، هماغه ننه کسب دی هم پټن فشور کوي، همدغه مخدره مواد ننوځي، نو هغه نه پاکېږي، بیا سبب د دې ګرځي چې کریس کېږي. نو کریس چې څو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه هم باید ار سي ټي شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب همت، تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سي، هغه ده چې ځین وخت زمه هم شړنیږي، دغه عوامل څه کېدلی شي؟ آیا دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلی سي کنه؟ شته ځینې نور عوامل چې وری یا دننه خپل زمه دننه خوله شړنیږي؟
عوامل د شړیدلو یا کوم ټپونه زخمونه چې رامنځته کیږي، خپل همدغه غاښونه چې خراب شي، بیا کریس چې ډاکټر سیوانو هم په هکله بحث وکړو، بیا داسې تیری تیری سنجې راپیدا کړي کنه، کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کنارې چې دي شنګونه هغه تیره شي، بیا ژبه هم زخمیي، نو دا خپله دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دې ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دې ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاخولان دراشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي. دا عوامل هم کېدای شي، خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي، هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي، ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغوی سره حساسیت لري، هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خولې پخیږي او شړیږي او زخمونه رامنځته کیږي. یو دا لامل ده، همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي، صفا نه شي، نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي، اغېز هاو کي او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې، یعنی غذایي توکي هلته گیر کوي او راټولیږي، نو دا هم نور عوامل دي. او همداسې وایرسونه هم دي، ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي، لکه په شونډه کې همداسې یو تبخال چې ورته وایي هرپس سمپلیکس وایرس چې د انفکشن ده، او همداسې نور زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیدیاسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده، او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي. نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري، کله چې تراما ترزیز یا ناقص دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته دا غاښونه کیښودل کیږي، او کله کله چې ناقص هغه پرکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل، یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي، بعد یو عمده لامل دغه مسله چې په هغه کې ډاکټر سیوان مخې کې پام چې باید وساتي او چې ساتي انشاءالله، هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي. کله طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې مواد په واسطه باندې سریک شي، نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي، هغه زیږوالی ولري، نو دا هم عوامل دي ګرځېدلی شي. چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده، مخکې مې اورېدونکي په دې اشاره وکړه، دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده، سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي، همداسې کاهلان هم دي، نو مشران دې باندې دغه دي. دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي، او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي دا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي، ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده، او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي، هغه په حجراتو کې د جی ان ای تخریب سبب ګرځي، بیا دا یو خپل حجرات چې کله تخریبیږي او ډی ان ای تخریب شي دا کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامداره تخریشات او تحریکات چې په حجراتو باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمدزی، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبویي پیدا کړي یا هم نور ستونزې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب وروسته تاسو نه واورم. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی دی د تلیفون پر کرښه، له دې څخه به هم وپوښتو چې دې څه ستونزې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، ستاسو میلمانو ډاکټر صاحب باندې ته سلامونه او نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی چې تاسو د زابل ولایت شاجولو ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې،
مهرباني.
مننه. رښتیا هم غاښونه خو په ژوند کې د انسان لپاره یو مهم نعمت الله راکړی او ورکړی ده. نو له غاښو سره باید لکه څنګه چې محترمه تل صاحب وویل ډېره ښه توصیه یې وکړه، داسې کلک شان نه کېپمات موږ چې کوچني وو رښتیا هم دا بادام او دا مندکې مو په کوچنو نعمته ولې، خو متاسفانه چې هلته زموږ وایکې توانېستم نه دانېستم چې دانېستم نه توانېستم. نو دا یو ډېر پر ځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول غاښونه ټول تک تور سو مات سو له بینه ولاړو، اوس مې نور غاښونه ایښي دي. نو موږ ودې نوي نسل ځوانانو ته ټولو ته دا توصیه ده چې په موږ خدا ځوان تیر شو، کلک شان ما په متوي او زور ما پر راولي په بورسي وهي مسواک وهي چې دا سنت طریقه ده. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی، دا سی اوازی مر ارو مر سیغاسو نزدو، نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاسو نکشیدی دا یا دازمستو اوری پوری بندیکی یا پا دی غاسو که پخلکی و پایی پاکی پا اغون ورو پایی و پوری دا غاسو نا دا زان بستکی وست مر دا سی اروی دلی دی سیوی پا اوری که غاسو نشو ولکیجی اندی هیت شینی دا واشه لاندې بل اړیکې ته رسي، هر ځای ته سي رسي. وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی دی په اوري کې دننه غاښونه فول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي، سمازي شي ځینې وشنلي بس ځینه کوي. نو دا یو مریضي ده، دا یو مریضي ده، او د دې علاج څه شی ده؟ او بل موږ چې خواږه شیان وخورو د مرګري یا موږ په کوچنیو نه په خواړو دا خوږ شی لکه کشمش و خورما او پشته و دا خواږه شیان بد پر لګېږي. او خلک دا تریخ شی یا مرچ په کښې واچي پر غاښې ډډ شي یا نسوار، نو دا په طبي لحاظ باندې څه دلیل لري؟ ولې په خواږه شي پر ډډ کېږي، په ترخه شي باندې درد پرې کېږي؟
ډېره زیاته مننه. مننه ژوندی اوسې ډاکټر صاحب احمد صاحب. اوس په دغه پوښتنو ته راوګرځېږو چې زموږ همیشني اورېدونکي ته څه خبره کړې دي. یو د غاښونو د ایښودلو تړاو باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو به خولې کې وسلېدل یا به نصبېدل، اوس وایي چې وورۍ کې کېښودل کېږي او ورسره د وروی وینې کېدل، دغه ستونزې دغه زموږ اورېدونکي درلودلې چې دا پوښتنې ته تاسو وایي.
ډېره مننه. تاسو باید په شروع کې ستاسو پوښتنه جواب کړو، ځکه تاسو ویلې چې بعضې مریضان د خولې د بدبویي نه شکایت کوي، مثلا خولۍ بدبویه وي، مثلا د دې نه شکایت زیاتي. که موږ چېرې تاسو په شروع کې هم یادوري وکړله که مثلا موږ خپل غاښ سره ملګري پاتې شو، نو غاښ همداسې دی چې د ژوند تر پایه پورې موږ سره ملګري پاتې کېږي. که چیرې موږ د غاښ ښه ساتنه وکړو، نو غاښ هم تر آخر د ژونده پورې موږ سره ملتیا کوي. نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو، د غاښ حفظالصحه مراعت کړو، غاښ وساتو، مثلا په ورځ کې درې ټایمه نشو کولی برس کړو، نو په دوه ټایمه باید حتمي او ضروري برس کړو. که چیرې موږ حفظالصحه ښه وساتو، نو غاښ زموږ نه خرابېږي او دې ته
د مخلي بدبوي هم سره نه پیدا کوي. نو د خولي بدبوي لمونونه زخت زیات دي تیزاب د میډیا هم کې د لشي دی او انسان خوله بدبوي کې مثلا د میډی تیزاب د چزيات شي خولې نه بدبوي سي مثلا بلاک اوسي په خونه کې جیل لکی اوسي وری التهابی اوسي. نو کدي حالات کې خولې مثلا بدبوي زخت زیات اوسي نو کچېری وګورو مثلا د دې تداوی وکړو موږ باید یو مالش ډاکټر ته مراجعه وکړو ترڅو د خپل د خولې بدبوي هم له مایسي اوسو او خپل د خوخو تداوی هم په وخت سره وکړو. نو دوی د مریض پوښتنه ته مریض پوښتنه د دوه پوښتنه ډیره واسي وه چې پوښتنه فکر کوم په دې شکل وه چې وایي د بعضې مریضانو غاښونه له شیرنبابو او مرچو خوږو ترخو سره درد پیدا کوي. شروع کې هم ډاکټر صاحب بیادوري وکړله چې زموږ غاښونه چې دي مثلا پیټو فیسور زیات لري، زموږ خلفي غاښونه چې دي پیټو فیسور زیات ده زموږ غاښونه. نو کله چې موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو زموږ په غاښونو کې یعنی پیټو فیسور کې اسیدي کېږي. او په عامه اصطلاح کې موږ وایو زیاتره توجه موږ نه کوو په درې وختو کې مثلا نه کوو، درې ټایمه برس نه کوو. حتی زیاتره داسې هم مریضان ما اوریدلې دي چې په هفتې هفتو خپل غاښونه نه برس کوي. نو چې کله موږ شیرنباب وخورو یا قندیاتونه زیات استفاده وکړو نو هغه زموږ په غاښونو کې نخلي سریخ پاتې کېږي. نو مریض هم توجه نه کوي یا مثلا شخص هم توجه نه کوي، غاښ خپل نه برس کوي، نو هغه په پیټو فیسور کې پاتې کېږي. نو ساحه میکروبي کوي او ځکه زموږ خوله خپله خوله چې ده په هم اصطلاح جاف دهن دي او شخص دې له میلیونونو او میلیاردونو میکروبونو څخه ډکه ده. که چیرې مثلا موږ شیرنباب خورو یا اسیدي شیان خورو چې کله موږ بیرته مثلا توجه ونه کړو، برس نه کړو، هغه کوم څه وکړو چې زموږ شیرنباب مثلا گیرش پیدا کوي یا مثلا اسیدي شیان خورو گیرش پیدا کوي، بیرته مثلا موږ برس نه کړو، توجه ورته ونه کړو، هغه هلته پاتې کېږي او ساحه میکروبي کوي. یعنی هغه ساحه باعث د کریس کېږي. چې کله کریس وه د شخص یا هم د مریض غاښ کویټي پیدا کوي، کویټي پیدا کوي چې آسته 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 د خپل کویټي مثلا د کریس خپل شروع د کار شروع کوي، آسته 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 مریض په تنګوي. نو چې کله د مریض غاښ مثلا کویټي مخته غاره د اول کریس تبدیل شو په دوم کریس غاښ مینای خراب کړه. او بل خبره هم زه باید یادوري وکړم چې زموږ په بدن کې یوازینی شخص یوازینی عضو د بدن چې ده هغه غاښ ده چې یو ځلی تخریب شي دوباره نه جوړېږي. د غاښ مینه د امینوبلاست و حجراتو څخه جوړ ده، که یو ځلی تخریب شي نو دوباره نه جوړېږي. مثلا د بدن نور اعضاو ته موږ وګورو، لاس شوه، پښه شوه، سترګه شوه، مثلا پستوکه شو، نور اعضاو دي چې کله مثلا د تخریب شي هم ضربه ووینی، تروما ووینی، نو دا بیرته قابل د برگشت دي. بیرته زخم څو ورځې بعد مثلا څو مدته بعد بیرته جوړېږي. خو یو ځلې که د یو شخص یا هم د یو مریض د غاښ مینه تخریب سوه نو بیرته جوړول ناممکنه خبره ده، نو بیرته نه جوړېږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې مخکې له تداوي نه مثلا هغه کوم هغه چې دي تدابیر چې دي موږ باید مد نظر ونیسو او پاملرنه یې وکړو. نو زیاتره مریضان داسې دي چې د هغوی غاښونه له خوږو سره درد کوي. علت یې څه ده، تداوي په کوم شکل ده؟ نو د زیاترو مریضانو ما په شروع کې مو ویلي چې د هغوی د غاښونو یعنی پیټو فیسور ډیپ اوسي، چې کله شیرنباب یا مثلا اسیدي مېوې خوري د دوی په فیسورو پیټو فیسور غاښونو کې نسپیږي او دردونه پیدا کوي، چې باید دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپلو د غاښونو کوم غاښونه چې تور شوي دي یا مثلا کریس لري، اول کلاس کریس لري، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر یې هم زر تر زره باید ورته ډک کړي او په خپله تداوي مخته راشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مینه جان هم راسره وصله پاتې شي، دقیقې څه خبرو پوښتو چې ډېر کله دغه غاښونه مانګ نیسي، د دغه مانګ د پیدا کېدو عوامل څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه مانګ د له مخې لاړ سي یا البته د دغه غاښونو له مخې د پاک سي؟ په همدې موضوع به تاسو سره هم وغږیږو. زموږ یو بل اوریدونکی هم دی چې د دوی پوښتنه به مو واخلو، بیا به یو ځای پوښتنې ځواب کړو. سلامونه، وخت خیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی
وزیر صحت سلام علیکم ډاکټر صاحب سلام علیکم چې زما راغلی ټول سلام علیکم ابراهیم محمد جان د کندهار څخه تماس نیو
مهربانی تاسو په پختنه مطرح کړئ
زما پښتنو خو ډاکټر صاحب ډېر ګټورې خبرې وکړې کینه ډېر ښه خوند وکړي ډېر داسې خیر کار دی د زیاله وزنه ورکړه ستاسو د مسلمانانو ته داسې غوښتل کېږي خو زما یو تجربه ده زه په خپل څنځه وخت مسواک وامه او چې مخفن به ډېر مسواک وامه سهار وخت مسواک وامه او بل د زما ګور د چا ته د ډاکټر صاحب ګور مسلمانانو ورون چې د علما او د کول شمه ورډیل دي دا ډېر وخت زه وامه د مخسن په میټر کې په اول لکات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شریف جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر دوره د شناخته یا د کړي دي اکثر یا خراب یا څه دي ما ډیر وخت د وروسته پر مې یو کښل دي نیمه د کړي دي نیمه د کړي دي مسواک وامه او په درې برکات کې دا درې شان وامه دا زما د مسلمانات ته څه ده دا یو څه لا غږ په ژوند نه خراب
مننه ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زبر کې دا چې غخونه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ له منځه وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوي
دغه مانګ مونږ کولای شو چې ورته وایي چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم مونږ چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړه وړه سي خپل غاخونه سطح پروکسیمال لري هم جمع قسمتونه چې غاخونه یو بل سره څنګ په څنګ دي هغه ځایو کې د ډوډۍ بندیږي کله چې همدغه مریضان یا هم هیوادوال هغه غاخونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غاخونو تار نه استفاده کوي نو هم هغه ډوډۍ یا هغه مواد غذایی هم هغه غاخونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم همدغه غاخونه منګ چې ده زیاتره د هغه قسمت کې د خولې چې زبه هغه خواته ده د لاندې غاخونه او پاس غاخونه هغه خواته دي او د منځ د غاخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بین د غاخونه زیات وسیږي او دا د غاخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه د حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غاخونه نه برسوي لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غاخونه برسنه کی خپل هم د غاخونو په سطح باندې خپل غاخونه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غاخونه باندې دا چسپیږي او دا بیتو وی پلاک او دا صدا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان چې استفاده کی یا مسواک د لری کیږي او کدا لرینه کې دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منګ دندرین چې همغه پلاس تبدیلی کلکلاستا او دا ډیر کلکیږي کله چې دا کلک سو نو بیا دا هوادوالته یا هم مریضانه ته ډیر مشکل راځي هغه خپل په برس باندې پاکي یا هم غیر ناممکن ده هغه بیا په برس باندې نه پاکيږي یو خاص ماشين لري په نوم د اسکلر چې دا خپل غاخونه منځل کیږي یا شته شوی دندان ورته وایي چې د مرحله اسکلنګ وایي او بیا په دا خپل منګ کولای شي ته کلیسه دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کله چې هم دغه منګ زیات په غاخونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوګیری و نسی او یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی خپل غاخ شاید تک سپین وسیږي اما غاخ لویږي ډیر خلک شاید اوس شاید موږ اوریدونکو وایي چې ما غاخ تک سپین او خطا څه ډول یعنی دلیل سو کله چې هم دغه کلکلاس یا هم هم د منګ دندان خپل غاخ باندې زیات وخت پاتې شي خپل بیره چې هم دغه مکان نیولې ده یا هم پرډنټل لګامنت جنجیبا هغه کې شاملېږي د حالت کې خپل بیره یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنت خپل زوب شو نو هم دغه د چې بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غاخ نو هم دغه چې غاخ خوري حواله یو درجه دوه درېم درجه هغه خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوځي نو خپل ګرانه هوډوال تم دا تاسو کوم چې کله مانګونی وغه خونه مانګونی ډاکټر داتمن مراجعه وکي او هغه پاکي پاکري وکي ځکه چې هغه بغل خپل د غاخونو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشین د اسکلر باندې، هغه نه په کور کې کیږي، نه په فلاس باندې کیږي، نه په مسواک باندې پکیږي، او نه هم په برش دندان باندې پکیږي.
ډاکټر صاحب احمد، تاسو به بیا هم وګرځیږم چې ډیر کله غاخونه خپل رنگ له لاس ورکې لکوړان دي، چې ډاکټر صاحب بهادر زی مورتي اشاره درلودلې ده. ډیر شمیر کسان چې غاخونه لري یا سپین وی غاخونه، خپل د غاخونه جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې، ولی له وخت تر دو سره د دوی غاخونه خرابېږي. تلته دغه د غاخونو د رنگ د پیکا کېدو یا د هغه جلایش تل مزتللو عوامل څه دي؟
د غاخونو تغییر د رنگ چې دا او مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنگونه ورته وایو، یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل دی. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایی توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي، لکه گازدار نوشابي شوې، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای او د رنگ مواد چې دي په مجموع کې، همداسې او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات، او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنگ ورته، یعنی عوامل چې زیات د غاخ په سطح باندې تغییر د رنگ ایجادوي. په مجموع کې دغه عوام داسې دوخانیات او سیګریټ او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنگ وګرځي، یعنی په دغه غاخ په سطح باندې او تغییر رنگ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاخ ضربه وخوري، یو تراما په غاخ باندې وارد شي، او په هغه کې د غاخ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مورکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه ستله طبي اصطلاح، هغه شلیږي. یعنی چې کله وش کېږي دا په غاخ په منځ کې نه وینه تجمع کوي، او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چې لخته شي او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین، تجزیه کېږي په هم باندې، او داسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي. او اوسپنه د غاخو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاخ په ساختمان کې چې دا هغه کې رسوب کوي، او دا هم لامل د تغییر د رنگ ګرځي. او داسې زیات ناروغان حکایت دی کوي وایي زما غاخ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنگ زیاتیږي، توریږي، او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنگ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل دی. ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړې د اغه جاندیس یا زیړې یا زردی چې په دری کې ورته وایي، دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاخونو د تغییر د رنگ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. هم دا سي کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات وسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې اغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړي وسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په بو کې زیات اوسېږي، په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاخونه تغییر درنګ کوي، او داسې ټاکې ټاکې او خال خال سره غاخو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنگ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نو دغه مسائل دی. بیا د دې اصلاح د میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاخونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاخونه سپینول شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنگ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپل ډینټل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې بیا د وسایل لري او موادونه چې هغه میتود بلیچنګ وایي، دغه په واسطه باندې هم کېږي چې ځینې رنگونه زیات شمیر هغه عوامل چې ما وویل هغه کې اوسېږي، نو هغه رنگونه هم دغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوښیږي. او که بیا داسې کېږي چې کوم رنگونه چې اصلا دې میتودونو باندې نه پاکیږي، هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوې روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي، نو د هغه کوم موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحې چې دي هغه چې تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي، او یو ولایاب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر رنگ لامل چې د سن زیاتیدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پغې کې هم یو تغییر د رنگ رامنځته کیږي، او دغه علت چې د مینا د غاخ چې د یا پاسنۍ برخه د مغاخ چې نامل یا مینا ورته وای هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه، مثلا یو کس چې شپېته کاله اویا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی، کار غاښونه یې کارولي دي، یادمن نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبیږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي، او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینچین وایي یا عاد چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده، یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې، نو هغه بیا زیړ ښکاري، نو دا تغیر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده، یا په دې یا کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژووي یا ناسالم عادات لري، مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژووي، پارچې د یخ ژووي او یا نور هم داسې ناسالم خپل نوکان ژووي، له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړه شي او هغه لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته که به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر واخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو، ډاکټر صاحب احمد صاحب له تاسو نه به پیل وکړو چې څنګه کولی شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. اغلی بهادر زینبه دغه پوښتنه وکړو چې ډاکټر صاحب که تاسو راته وایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه سم ومینځو، سمې وساتو او بالاخره سالم غاښونه ولرو.
مننه سجانې، مونږ کولی شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراد کو، بعد له هغې نه کولی شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورل هایجین ده، یا هم غاښونه برسول دي، د خولې د جوف پاک ساتل دي، چې موږ باید ورځ کې هماغه 24 ساعت کې سلوري ساتونه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کو، سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتی لپاره خپل غاښونه باید برس کو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي، نو هماغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي، د خولې میکروب زیاتوي، نو موږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوالو ته همدغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم دهنشویا د ځینې خپله دهنشویګان دي، خپله بوتل کې دي، هماغه یعنی خوله په منځل کېږي، غاښونه په منځل کېږي، چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي، زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي، په وخت باندې برس کول، په وخت باندې ماوتواش استفاده کول، او د غاښ چیچی چې څوک لري باید ډاکټر ته لاړ شي، هغه ځان ته نایټ ګارډ واخلي، هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدغه ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کړي، او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسېږي، نیوټریشن کې، ځکه چې خپل مواد غذایي ډېر زیات رول لري. که موږ کلسیم یا هم ویټامین ډي زیات واخلو، نو موږ غاښونه ډېر سالم اوسېږي.
ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو در وګرځو که تاسو خپل نظر شریکی چې څنګه ممکن کېدلی شي چې سالم غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي. بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه به د پوښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پر اوسېږي مسر شریکی چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فکتورونه دي چې موږ په پای کې ونیسو. یوه هغه سپایه ده، یا هغه اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره اوسیږي یا کوم، هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم هغه اجر او ثواب لري. او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقی په شکل یا الکتریکی دی، او همداسې نور منور لغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کیږي. دا موضوع ده. او بله د جنټل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مودواشونو یا دهنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوجات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولی شي، او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي، ده هم کولی شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې. او کوم کسان چې بې نظم غاښونه لري، یوه موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بې نظمه دي، کاغه واګه دي، هغه غاښونه پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره. نو هغه باید سیمپی چې هغه ورته د سیم مخکیم چې اشاره وکړه تر څو غاښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکیږي او دا هم دغه فکرونه چې پانکې هم ساتل شي ان شاء الله ښایسته او صفلا غاښونه به ولري.
ډیره زیاته مننه کوم، مننه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړی او مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاخونو او د خولې ناروغي مالج، ډاکټر صاحب شکیب احمد زید غاخون ډاکټر، او همدارنګ ډاکټر مینا بهادر زید غاخونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستي و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریکو په لاله مسپرو وخت ولري.